د امریکا غږ نننې خبری خبرونې مهم سرټکی. د افغانستان په پلازمینه کابل کې تیر شپه په شوې چاودنه برید کې لږ تر لږه اته ملکي وګړي وژل شوي. د برید ذمهواري طالبانو په غاړه اخیستې. خو د افغانستان په کونړ ولایت کې د جګړو له امله 9000 کورنۍ بې کوره شوي. د پیښور کارخانو مارکیټ تاجران وایي د کورونا وبا او تورخم پولی تړلو له کبله دوی د ډیرو ستونزو سره مخ شوي، ځکه چې له افغانستانه د مالونو واردات کم شوي دي. یونیسیار وایي افغانستان کې څخ کال 300000 څخه زیات افغانان کډوال شوي دي. بل لور ته ترکیه په خپل سرحد 300 کډوال نیولي دي. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره را سره مل اوسئ. ستړي مشه د ډي وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو ته د خبری خپرونې کې هرکلی وایم او ستاسو قربانه منزه شهید یم. نن د چهارشنبې شروع ورځ کال 2023 د اګست میاشتې څلورمه نیټه ده. دا مهال وخت شوی دی په پښتونخوا کې د شپې لس په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنګټن ډي سي کې د ماسپښین یوه بجه ده. تاسو د خبرونو سرټکی واوریدله او زو لومړی موضوع ولوري ته کوم چې د افغانستان په تړاو ده، چې د هلمند ولایت کې د څو ورځو را په دې خوا د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده او غواړو چې تفصیل یې ستاسو سره شریک کړو. موږ سره په خبرونه کې مل شوی دی د دې خبریال له کابل څخه حکمل روان سعادت. هغوی تر کله وایو سړي مشي په خیر راغلی حکمل روان سعادت صاحب.
ډیره مننه منظر پر تاسو هم ستړي مشه.
مننه. ژوندې اوسئ حکمل روان سادات صاحب. د هلمند ولایت کې آیا اوس هم نښتې دوام لري؟ خلک څه وایي؟
بل یو د افغانستان په څو ولایتونو په شمول په هلمند کې هم د تیرو څو ورځو راهیسې تقریبا دغه د هلمند جګړه یوې اونۍ ته رسیږي چې سخته جګړه په هلمند مرکز لښکرګاه باندې روانه ده. نن د هلمند رپورټونه داسې وایي چې په د هلمند پر امنیه کمانډنۍ باندې هم وسلوالو طالبانو شدید بریدونه له سهار راهیسې ترسره کړي دي. خو افغان حکومت وایي چې د هلمند په مرکز او یا د هلمند په امنیه کمانډنۍ د وسلوالو طالبانو بریدونه یې په شا تمبولي دي. دوی په هلمند کې یو بل ته دواړه خواوې د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې هم کوي. نن د هلمند رپورټونه داسې دي چې په هلمند کې د بشر حقونو کمیسیون ویلي چې په هلمند کې د څو ورځو جګړې په جګړو کې 24 تنه عام خلک وژل شوي دي او 130 په شاوخوا کې نور ټپیان شوي دي. د دې سره د هلمند رپورټونه وایي چې په هلمند کې 8 دنې راډیوګانې چې مخکې پخوا په عادي ډول فعالیت کاوه او څلور دونې اکاسي تلویزیونونه چې په پای فعالیت کاوه دوی هم دي امنیتی حالت لوري بند شوی دی او خبري اعلان او ټول کارکونکي امن سیمې ته لګر شوی دی. د هلمند نه یو خبر نندا هم و چې په هلمند کې یو د سیمایي رادیو خبريال دی وسلوالو طالبانو لوري نیول شوی دی. خو اوس بعضی خبرونه داسې دي چې د غوی دی په هلمند کې د خبريالانو د کمیټي لوري په همکارۍ دای خوشی شوی دی. خو تر اوسه پورې دا خبر تایید شوی نه دی چې دا خبريال دی وسلوالو طالبانو لوري خوشی شوی دی او کنه.
بله حکمل روان صاحب، خپل د هلمند ولایت څخه د کډوالو د چارو مشر چې د سید محمد رامین نن ویلي دي چې لخکرګه کې د جګړې لامل څه باندې 3000 کورنۍ بې ځایه شوې دي. څه وایي ځایي اوسیدونکي؟ څه وایي څومره کړي شوې دي او د خلکو د ولسی وګړو حالت څه دی؟ په دوی باندې څومره اغیز کړی دی؟
بالکل د کډوالو په هلمند کې د کډوالو چارو ریاست تر څنګ په هلمند کې د ولایتي شورا وکیل تاول افغان د ولایتي شورا مشر تاول افغان هم وایي چې په هلمند کې د 3000 په شاوخوا کې د تیرو څو ورځو جګړې له امله دغه خلک بې ځایه شوي دي. په هلمند کې عام خلک هم پر دې باور دي چې لا حکومت او وسلوالو طالبانو ټولو نه غوښتنه کوي چې په هلمند کې خلک په کورونو کې ایسار دي. دوی د ژوند اولیت هغه کارونه چې ډوډۍ اوبه چای نور شیان دي هغوی ته لاسرسی نه لري. دوی په وسلوالو طالبانو افغان حکومت دواړو باندې غږ کوي چې دوی ته دې اسانتیاوې برابرې کړي چې یا له خپلو کورونو ووځي او یا ځان ته دې څه بندوبست وکړي. د دې سره په څنګ کې په کابل کې د هلمند د ولسی جرګې استازي هم له حکومت او دواړو طالبانو دواړو نه غوښتنه کوي چې په هلمند کې عام ولسی خلک په ډېر سخت حالت کې دي. دوی د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې ته لاسرسی نه لري او دوی د جګړې غوښتنه کوي. همداشان نن ملګرو ملتونو هم د په افغانستان کې وسلوالو طالبانو نه غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي او ملکي وګړو هغه جنایتونه چې د ملکي وګړو پر وړاندې ترسره شوي دي دوی په خپل راپور کې ویلي دي چې دوی دغه څاري او کچېرته د ملکی وګړو راپور دوی ته دقیق تر سره شو او دوی څاري دوی به د جنگي جنایتونو په جرم تورن شي.
حکمل روان صاحب، تیره شپه په کابل کې هم یو چاودنه شوې ده. دغه چاودنه چا کړې ده؟ څومره کسانو ته پکې مرګ ژوبله وخت ده؟ د دې چاودنې تفصیل که د لیدونکو سره شریکې واره.
په کابل کې بیګا شپه د افغانستان دفاع وزارت بسم الله محمدي په کور باندې یا په مېلمستون باندې ځانمرګی برید ترسره شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیان وایي چې لومړی په د بسم الله محمدي په کور یا مېلمستون باندې د ځانمرګي موټر بم برید له لورې برید ترسره شوی دی. له هغې وروسته څلور وسلوال دغه ودانۍ ته نه تبدیل د دوی په خبره چې دغه برید څلور ساعته دوام وکړ او دوی وایي چې په دې کې د یوې ښځې په شمول اته عام خلک وژل شوي دي او شلو په شاوخوا کې نور ټپیان شوي دي. د دغې چاودنې برید د دغې چاودنې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی او ویلي دي چې په دغه چاودنه کې پوځي پولیسو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
سمندر ډیر زیاته مننه حکمل روان ساده صاحب چې راغلی او دغه ټول تفصیل مو د لیدونکو او اوریدونکو سره شریکه.
مننه کور ودان.
افغان ولسمشر اشرف غنی د ګول یا دوشنبه په ورځ ویلي دي چې د امریکایي عسکرو لخوا د افغانستان نه په توندۍ سره د وتلو فیصلې د هیواد امنیتي وضع خرابه کړې ده. خو نوموړي ویلي دي چې ملي ځواکونو په راتلونکو شپږو میاشتو کې د حالاتو بیرته سمولو تیاری نیولی دي او طالبانو د صدر غنی تبصره رد کړې ده. د سید حسیب مودودي ریپورت تاسو ته بختور شاه په خپل غږ وړاندې کوي.
افغان صدر اشرف غنی وایي د امریکایي عسکرو په توندۍ سره د هیواد نه د وتلو د لاسه په ملک کې د امنیت وضع خرابه شوې ده. ملي سملی ته د وینا په وخت نوموړي په ټولو سیاست مدارانو غږ وکړو چې د طالب وسلوالو په ضد دي یو موټی شي، څوک چې د ملي ځواکونو په ضد جنګیږي. په وروستیو میاشتو کې افغان حکومت په یو نیم سل ولسوالیو کې خپله واکمني بایللې. صدر غنی وایي حالات به په راتلونکو شپږو میاشتو کې بیا د قابو لاندې کړي.
د دې حالاتو وجه هم دا ده چې د عسکرو د ایستلو فیصله په ډیره بیړه کې شوې.
صدر غنی وایي طالبانو د خبرو په ځای تشدد له زور ورکړی دی. طالبانو د صدر غنی تبصره رد کړې او ویلي دي داغه وخت ختم شوی دی. د افغانستان لپاره د امریکې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایس آف امریکا سره د ګل پورس په ځانګړي مرکه کې ویلي امریکا په افغانستان کې سیاسي حل غواړي، خو زیاته یې کړه چې ځینې طالبان په افغانستان کې په زور واک اخیستل غواړي. ځینې څېړونکي په دې نظر دي چې طالبان په سیاسي حل کې سنجیده نه دي. محمد نعیم غیور سیاسي څېړونکی دی.
ځینې طالبان ګڼي چې د دغه شخړې حل پوځي دی، خو هغوی مونږ ته بل څه وایي. کله چې هغوی مونږ سره خبرې کوي نو بیا وایي چې د دغه مسلې حل پوځي نه دی.
Some Afghan analysts see that the Taliban are not interested in a political solution.
زمون ثابت
وخت ثابت کړه چې د طالبانو دغه داوی چې دوی به پښارونو بریدونه نه کوي دروغ وي او دغه د دوی جنگي چال وو.
طالبانو په ورستیو کې په هرات، قندهار او لشکرګاه خارونو خپل بریدونه زیات کړی دي او حکومت وایي امنیتي عسکرو د طالبانو بریدونه په شاتم بولي. بختور شاه، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
Thank you.
د ډیو سره اوسئ. د دې سره د ملکیا مومنانه کوچ را سره په خبرونه کې مالیا ساسو پیغامونه هم د فیسبوک تلاري په خبرونه کې را روان دي او ستاسو د برخه خستو څخه هم مننه کوو. لا هم د افغانستان په تړاو زو د یو بل مهمه موضوع ولوري ته په تیر خبرونه کې مو د چیرونکو جهانگیر خټک صاحب سره په دې موضوع خبرې وکړې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو او روسي بریدونه په کلکه سره غندلې دي او د جګړې سمدستي بندیدل غوښتي دي. افغان حکومت هم دغه بیان هرکلای کړی دی او د دزبندۍ غوښتنه یې کړې ده. راځي چې دغه څېړنه چې د جهانگیر خټک صاحب سره مو کړې ده په ګډه سره واورو. د امنیت شورا په هرات کې د افغانستان د ملګرو ملتونو په ودانۍ د بریدا غندنه کړې ده او د جګړې په اړه یې څه اندېښنې هم خودلې کده دي چې لیدونکو به خبره کړي.
بالکل جی، دا د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون یعنی سه شنبه په ورځ یو بیان جاری کړی دی چې کم کې افغانستان کې چې کم روانه جګړه ده په دې باندې ډېرې ژورې اندېښنې ښکارا کړې دي. تاسو د هرات کې دا چې کم یو این کمپاؤنډ یا د ملګرو ملتونو یو دفتر باندې چې کم برید شوی و دیرشم جولای باندې، هغه ورځ هغه هم غندنه کړې ده. ورسره دا چې په افغانستان کې مختلفو سیمو کې د بشري حقوقو چې کم سرغړونې کېږي د هغې باندې هم ډېر زیات دروند اندېښنې ښکاره کړې او هغې غندنه هم کړې ده. ورسره دا چې کم قصدي بریدونه کېږي یعنی خلک په نخه کېږي لګیا دي چې کم تر ټارګټ کلینګ هم وایي انګریزي کې، هغه باندې هم ډېر افغان اظهار کړی دی او بیا غوښتنه کړې ده. غوښتنه یې دا کړې ده چې افغان حکومت او طالبان یو ځل بیا خبرو اترو ته دې کېږي. دا چې کم وایلنس لیول دی یا چې کم دا جګړه ده او تاوتریخوالی دی دې کې دې کموالی راوستلی شي او د دې شخړې یو سیاسي حل دپاره چې کم هڅې روانې دي هغو کې دې زیاتوالی راوستلی شي. ولې چې د دې شخړې چې کم حل دی هغه سیاسي راتلی شي او هغه پکار دی. په دې باندې ډېر زیات ټینګار کړی دی او ورسره دا چې دا وروسته پرون د پرونه بلور د افغانستان چې کم خارجه چارو وزیر دی حنیف اتمر چې باغی هم د هند چې کم د خارجه چارو وزیر دی جیشنکر هغه سره په ټلیفوني لیکه خبرې کړې وي او هغه کې هم هغه نه غوښتنه کړې وه چې افغانستان چې کم صورتحال د وخت خرابېږي لګیا دی په دې صورت کې په کار ده چې ملګرو ملتونو امنیت شورا یو خصوصي غونډه وکړي او په دې باندې خبرې اترې وکړي. د وخت هند دا ملګرو ملتونو امنیتی شورا مشر دی صدر دی د هغه شورا د وخت نو هغه خبرې اترې هم شوې دي. ځکه چې په نړۍ کې ډېر زیاتې اندېښنې هر 13 ورځ زیاتېږي څنګه د افغانستان نه د جګړې او د خلکو ژوند بیلاد او د کډوالې خبرونه راځي هغه سه اندېښنې هم زیاتېږي او د افغان چې کم طالبان او افغان حکومت دواړو نه دا غوښتنه کیږي چې هغه دې خبرو تورو باندې ټینګار وکړي او طالبان نه دا غوښتنه کیږي چې هغه دې جګړه اشاره کړي او یو پرمننت سیز فایر یا اور بند لپاره دې تیار شي. نو دا ټول چې کم نړیوال فشار دی هغه هر 13 ورځ زیاتېږي څنګه چې په افغانستان کې حالات خرابېږي څنګه دا خبرونه راځي. نو د امنیت شورا چې کم بیان دی دا
د امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو بریدونه سخت غندلې دي خو طالبان د ملګرو ملتونو څخه غواړي چې د دوی نمونه د تور لیست څخه لرې شي. نو دغه وروستۍ جګړه چې دومره تیزه شوې ده د بشري حقوقو سرغړونو ریپورټونه هم پکې راغلي دي، آیا دا به د طالبانو د ګټې په ګټې باندې تمام شي او که بایلات باندې؟
ګوري چې کم کیسه روانه ده چې کم قسم ته ګوري دا چې کم پرون په کابل کې چې کم برج شوی دی دا افغانستان چې کم امرستیال دفاع وزیر دی په هغه کور باندې هغه حکومت بچ کړی دی خو اته کسانو ولته ژوند بیلل دی هغه هم چې کم برج ذمہواری دغه طالبانو قبول کړی ده چې داسې بریدونه کیږي چې داسې وایلنس یا جګړه کیږي او چې داسې طالبان د طرفه مختلف ځایونه په نخه کیږي. نو په دې نتیجه کې خو زما خیال دا دی چې په نړۍ ته هغه یو ډېر غلط پیغام ورکړي که هغه نړۍ ته یو طرف ته دا وایي چې مونږه خبرو تر کې یقین لرو، نو بیا چې کم خلک په خبرو تر کې یقین لري نو په کار خدا ده چې آر وی اور بندې ولې نه وي، خو یو اور بند ته تیار شي خبرې ترې وکړي، ځکه چې په جنگ باندې پورا افغانستان کې دی شي چې سرحد پرې هم نیولې شي، خو آیا هغه قبضه جاری ساتلی شي؟ ګران ده. تاسو وګورئ په هرات کې، په کابل کې، په کندهار کې مختلفو ځایونو کې خلک راوتی دي پر اډونو باندې، هغه مظاهره کوي په دغه باندې چې هغه د دې خلاف دي. نو دلته کې یو ډیر زیات پکار دی چې هغه دا وویني، او بیا نړیوال کچه باندې چې کم تاسو د تور لیست نه یا فهرست نه د نمونو وستلو خبره ده، هغه به ډیر زیات ګرانیږي. ولې چې همیشه نه چې کله دا خبرې جوړیږي نو هغه د پر اټول کې اول کتلی شي چې نیت څه دی، آیا دا سیریس دی، آیا هغه دا غواړي چې دا امن د لارې، د خبرو د لارې امن راوستل شي، او که د جنگ د لارې، که په میدان جنگ ګرم وي او خبرو د پاره چې کم بیان بازی دا هغه هم جاری وي، نو بیا خلک به په جنگ ته زیات توجه ورکوي، ولې چې الته کې مرګ او جوبله خبرونه راځي لګیا دي، الته کې یو داسې صورتحال جوړیږي چې کم یو ډیر زیات سنگین د انساني ژوند د پاره خطر ده، امید هوګه باندې د امنیت وضع ډیر زیات خراب کړی ده، ځکه بیا به دا نړیوال څه فیل پاتې شي.
دا مهال د نړۍ او د نورو اروپایي هیوادونو یا د غربي هیوادونو په سترګو کې تاسو د افغان طالبان او د حکومت حالات څنګه ښکاری او کوم ځکه ښکاری؟
ګوري چې دا اوس ټولو کې ګران خبره ده چې خبرو اترو اعلان خو هر څوک کوي، خبرو اترو لپاره تیار تیارې اظهار هم هر څوک کوي، او بیا موږ دا خبرونه مورو لکه اتمر صاحب دا اعلان کړی دی چې را روان اورځو کې په قطر کې دوی لوی غونډې کې، یو دا سیمه ایز هیوادونو او دویما دا چې کوم اکسټینډډ ټرایکا یعنی دا امریکا، روس، چین او پاکستان چې کوم مشران دي هغه به کینی افغانستان په حواله سره خبره درې کړي. دا خبره ترې خو روانې دي، مالک تاسو ته ارزو کړلو چې سو پرې پرنسپل پارٹیز ٹو دا کانفلکٹ یعنی جگڑے کے ککڑ چکم مین چکم فریقین دی کہ ہغی خبرو اترو دا پارا زیاتا سنجیدگی نہ خائی، نو پدی صورت کے کنڑے ہر تو کی ہغی فشار اچولی شی، ہغی ہر قسم تا سفارتکاری پدریا قائل کولو کوشش کولی شی، او دینا زیات ہغی محدود اہلیت لری، چکم اہلیت دے آغا افغان معاشرانو سره دی چې سو پر ہغی تیار نبی نړیوالا کچا باندې کومره کوششونه هم کیږي، نو هغه ډیر لوی نتیجه ګراند چې راوځي.
ژوند یې سي ډیره مننه خټک ستا څخه وخت.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي.
The UTEL satellite frequency YASAP, Aviabi, Channel Yosandri.
Ahar Avraz, Sali Rishsata.
د کالیفورنیا ایالت ولوري ته چیرې چې میشت افغان ټولنه اندیښمنه ده چې افغانستان کې روانې جګړې ته که د پایتکی کې خودل نشي، نو دا به په دغه هیواد کې د ښځو په عمومي ژوند باندې ډېرې بدې اغیزې ولري. د خپلو هیوادوالو د حقونو لپاره اواز اوچتولو په غرض په کالیفورنیا کې افغانانو ښځو د تیرو دریو اونیو راهیسې د ټولنې د سړو یا د نارینهو تر څنګ لاریونونه او مظاهرې کړي دي. چې د دوی اندېښنې واورو په دغه ریپورت کې چې راشد فراز تاسو لپاره تیار کړی دی.
په کالیفورنیا کې میشته د افغان ټولنې وګړي اندېښنې لري چې په افغانستان کې روانه جګړه بند نه شوه، نو دا به په دغه هیواد کې د ښځو په عمومي ژوند ډېر بد اغیز ولري. د خپلو هیوادوالو د حقونو د تحفظ لپاره اواز اوچتولو په غرض په کالیفورنیا کې افغانانو ښځو د تیرو درې اونو راهیسې د ټولنې د سړو سره څنګ په څنګ د لاریونونو او مظاهرو یوه لړۍ پیل کړې. د دوی د وینا مطابق د مظاهرو دا لړۍ به تر هغې دوام لري تر څو چې نړیوالو او ملګري ملتونو په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره کوټلي ګامونه نوي پورته کړي. د سان فرانسیسکو بی ایریا اوسیدونکي هما برګزای وایي چې د امن او د خزو د حقونو د تحفظ لپاره د دې لاریون برخه جوړ شوې.
طالبان افغانستان ته راننن وتل د شوزو لپاره ډېر قوان لري او شوزو په دې حکومت کې که طالبان افغانستان ته راشي بالکل خپل هر شی د لاس ورکوي، مثلا کار ته تلل، مکتب ویل، د باندې وتل. نو د شوزو لپاره زنن بالکل څه وتلی یم چې د شوزو ژغ پورته کړم.
په کالیفورنیا کې د افغان ټولنې د احتجاجونو د کوم لړۍ پیل شوې د دې مشوي د دې زید په هنتونونو اوسنې خزینه زده کوونکو په لاس کې ده او دوی د نړیوالو څخه ګیله لري چې افغان ژوند بے ارزښته ولیدي.
نړۍ افغانان هېر کړي، د نړۍ په نظر کې د افغانانو ژوند هیڅ ارزښت نه لري او د هغې تاوان هیڅ تاوان نه دی.
رازه جنن د هر خزه هر ماشوم او هر افغان لپاره د لاریونو کو
د امنیسټي انټرنیشنل د یو رپورت تر مخه دا کال 1989 تر 2001 پورې افغان خزو د ډیرو سختو بندیزونو لاندې ژوند کولو، خو دغه رپورت مخکې وایي چې د 2001 تر اوسه پورې 3.3 میلیونه جنکو تعلیم حاصل کړي او د ژوند په بیلابیلو برخو کې خپل مهم رول لوبوي. د امنیسټي انټرنیشنل رپورت مطابق دا وخت خزو د حقونو تحفظ ټول دارومدار د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې لپاره په خبرو اترو دی.
زه فکر کوم چې شزی که افغانستان که موږ غواړو چې افغانستان جوړ کړو بې له ښځو دا کار نسي کېدلی. او اوس شزی په خپله په پوهنتون کې درس وایي، انجینران کېږي، ډاکتران کېږي، وطن خپل خلک بیرته جوړولی سي. نو زه فکر کوم چې دا 40 کاله د افغانستان لپاره ښځو ډېر پرمختګ کړی و.
په کالیفورنیا کې میشت بشري حقوقو مبارز فرهاد یوسفزی وایي چې په افغان جنگ کې تر ټولو زیات ښکار شوی د ټولنې خزی دي.
د افغانستان د روان څلوېښت کاله جنگ په ښځو باندې ډېر بد تاثیر کړی، د ښځو ژوند یې تباه کړی. ښځه مور ده او هغه مور چې بچي د لاسه ورکړ، ښځو مړونه د لاسه ورکړ، وروڼه یې د لاسه ورکړ. ښځه په هر رقم په دغه جنگ کې متضرره شوې ده، بې تعلیمه شوې ده، بې کوره شوې ده او مجبوره شوې ده. زه افسوس د هغه جنګي ډلو په حال کوم چې کله د ښځې د بوکري لاندې خپل کاره شي او هغې په کمچیره وهي، خو بېرته همدا ښځه بیا مهاجره کوي او سرتور سر
نو موري ذاتوي چې افغان خزي د ټولنې نیمه برخه جوړوي او د هیواد په پرمختګ او یو روښانه آینده کې د هغې د رول لوبولو لپاره د هغې د حقونو تحفظ د افغان ټولنې د هر وګړي ذمہواري ده. راشد خټک، VOA، دیوا، سان فرانسیسکو.
روانه د عوام لري او هم د افغانستان په تړاو د زو د یو بل ریپورت ولوري ته په پاکستان کې د افغان کډوالو دفتر یا اداره یونیسیار وایي چې د افغانستان کې څخ کال 3 لک څخه هم زیات افغانان کډوال شوې دي او بل لور ته ترکیه کې په سرحد کې 300 کډوال نیول شوې دي چې په دې کې افغانان هم دي. راځي چې دغه ریپورت چې ارباب محمود علي تیار کړی دی په ګډه سره واورو او وګورو.
پاکستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې بیان کې سر افریدی دی وته ویل دي چې سږ کال په افغانستان کې د بیکوره شوي افغانانو شمار شاوخوا 3 لک 60 زره دی او په حالاتو نظر ساتي.
کوم ډیسپلیسمنټ شوی دی یا په افغانستان کې کوم افغانان دي؟ دا وی 50% چې کوم دي هغه ماشومان دي یا ځوانان دي چې دا عمرونه د 50 کارونه کم دي. خو جلا څومره ډیسپلیسمنټ شوی دی په دې کې هم چې کوم ریشو دی هغه ظاهره ده چې هغه پکې ماشومان دي پکې ځوانان دي.
تیره میاشت په نیویارک کې د وینا په وخت ملګرو ملتونو د ادارې بیان فرهان حق خبرداري ورکړې وو که په افغانستان کې سوله نه رامخته کیږي نو لا نور ډېر افغانان به په هیواد او ګاونډي هیوادونو ته کډي وکړي. ترکی کې دا وخت د نړۍ زیات کډوال پاتې کیږي چې زیاتره د شام دي. د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته ترکی د ایران د لارې د افغان کډوالو د مخنیوي لپاره د ایران سره په سرحد دیوال هم جوړ کړی دی او په وروستو کې یې ویلي دي چې دوی نږدې 200 کډوال ترکی ته په ورننوتلو نیولي دي. دې کې زیاتره افغان کډوال دي. د ترکیې نه د وایس اف امریکا خبریال عارف ارسلان د وین صوبې د چارواکو له خولې ویلي دي چې دوی د ایران نه راتلونکي 24,000 کډوال رجسټرډ کړي دي چې پکې اکثریت د افغانانو دی.
د ترکی امنیتی غړي چې کله کډوال ونیسي نو بیرته د ملک د سرحد نه بهر کوي، دا غیر قانوني کار دی.
کله چې کډوال ترکی ته داخل شي نو د دوی اندراج وشي او د پیژندلو لپاره یې د ګوتو نخې هم واخیستل شي. د مطبوعاتو تر مخه کله چې سمګلران افغان کډوال د شپې په تیاره کې د پاکستان د بلوچستان صوبې نه ایران ته بوزي او بیا ترکی ته یې پورې باسي، دې کسانو کې زیاتره ماشومان وي. د کډوالو د نړیوال ادارې IOM تر مخه د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د پیل کېدلو راهسي په ناقانونه توګه د افغان کډوالو سفرونو کې تر 30% پورې اضافه شوې ده. پاکستان هم هغه هېواد دی چې زیات افغان کډوال پکې ژوند کوي. د پاکستان چارواکو ویلي دي چې افغان کډوال به ښارونو ته نه پرېږدي او غواړي ملګري ملتونه دي ورله د پولیس سره جوخت د اوسېدو بندوبست وکړي. دا وخت پاکستان حکومت په بېلابېلو ځایونو کې د کډوالو د ممکنه ورتګ لپاره ځایونه خوښ کړي دي. پاکستان د افغانستان سره په پوله اسغن تار لګولې دي او پوځوي په پوله د غیر قانونه تګ راتګ لاره یې نیولې ده. خو د فرنټیر کورپس کمانډر کرنل رضوان وايي پاکستان کې د وړاندې نه ډېر افغان کډوال ژوند کوي.
د پاکستان حکومت په ډاګه ویلي دي چې موږ سره ډېر زیات افغان کډوال دي، 3 میلیونه رجسټرډ دي او بیا چې د کومو نمونه نه دي رجسټرډ شوي دا هغه شمار خو تر 5 میلیونو زیاتېږي. دا اوس د پاکستان د حکومت فیصله ده چې نورو کډوالو ته اجازه ورکوي یا نه ورکوي.
امریکې د افغان کډوالو لپاره نوې تګلارې اعلان کړې ده او یورپ هم اندېښنې څرګندې کړې دي چې افغانستان کې حالات خرابېږي نو بیا به ډېر افغانان یورپ ته کډه کوي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
یو بیا هم د افغانستان په تړاو زو د بل مهمه ریپورت ولورې ته، چیرې چې په کونړ ولایت کې د جګړو له امله 9,000 کورنۍ بې کوره شوې دي چې په سخت حالت کې ژوند کوي او ځینې یې په ښوونځیو کې ځای پر ځای شوې دي. دوی وایي حکومت او موسسات ورسره لازمي مرستې هم نه دي کړې. د آشنا ټلویزیون خبریال ذبیح الله غازی تیره شپه د نارنګ ولسوالۍ هغه ښوونځی ته ورغلی دی چې له 30 ډېرې کورنۍ پکې میاشتې دي او په ډېر سختو حالاتو کې ژوند کوي. راځئ چې د ذبیح الله غازی دغه ریپورت په ګډه سره وګورو.
د کونړ په نارنګ کې ځینې کلیوال خلک دا څو مازیګره سر په سر هغو کډوالو ته له کورونو نه وچه ډوډۍ راټولوي چې د ناړۍ او غازی آباد له جنګره کډه شوې دي. د نارنګ د یو ښوونځي په دې ودانۍ کې له 30 ډېرې کورنۍ راټولې دي، داسې چې سړی د پردې دې غاړې ته او مېرمنې او ماشومانې په دې بل پلو. د شپې څه باندې 9 بجې دي، څه ماشومان په زړو سترنجو ویده شول او ډېرې لامیندو ته چنګېږي. یو دمې د ژوند ښې ورځې د بدو شوې.
اولې ورځ روانده تیر شو، غازی آباد یې ونیوه په قصاد باندې یو لکه د لیوانو راوڅختېد او پیاده په دې لارو رالو دی چې غسلی دمځان راغورسو. کله یو خپلوانو کړی وه شپه یا دوه شپې اوس رالو دا ځای کې دا څو مشپره ده، شپږمه شپره دلته ناستې وو. دې کلونه راله دې خلکو جامې مامې راغونډې کړې ماشومانو ته غاغوندو او وږي تږي ناستې نه حکومت په قصه کې دی نه نور ته دغه دی ناستې دغه شانتي
په دې کډوالو کې د ناړۍ او غازی آباد دواړو ولسوالو خلک شته. وای حکومت او موسساتو یې هیڅ مرسته نه ده کړې.
موږ کوم سرپناه نه لرو چې موږ لاړ شو په هغه سرپناه کې موږ ځان پټ کو. دغه یو غوري وریجو دپاره موږ دلته خپل بچی نه دی اچولی چې موږ دلته پراته یو. موږ کوم سرپناه نه لرو. موږ وروره دلته په یو قسم ته د جیل نه هم په بتره په موږ ده.
یوه ماشومه چې جګړې له کور کلي راورکه کړې په نور څه نه ده، خو په خپل ښوونځي او همزولو پسې خپه ده. وایي هیڅ فکر یې نه کاوه چې داسې څه به وشي.
نور په دې راو کې پیاده رالو، سختې روان تېر شو. درې میاشمه چې تیشیره ته نه رسېدل جوړال خپل مجبوره یم. ناړۍ مکتب کې وم، څلورم سینف کې وم، اوس پسې خپه یم. خپل مکتب رانه ګډوډ شو.
د کونړ د کډوالو اداره وایي له ناړۍ او غازی آباد 9,000 کورنۍ راوتلي چې 15,000 په کونړ او 4,000 ننګرهار ته تللي، خو تر اوسه 1,200 کورنیو ته کومکونه رسولي.
2040 پامینون سره د خوراکي موادو کومک کړي د دریمه شته لپاره همدارنګ د زرو کورنۍ سره د اینپای کیټونه چې په اینپای کې دغه کمپاله د اشپزخانه مکمل سره ټول هرڅه شامل دي شپږ سو پامینون سره د هایجن کیټونو کومک کړي دي همدارنګ زمونږ سرویم روانه ده او کومکونه روان دي
د وای په درینیم زره سروې شو کورنیو کې زر جالي کډوال پیژندل چې سیل جلال آباد راغلی او څه په اسداباد کې او چې لوګدو کلونو ندل توسیدل ان زینی دسی و چې لن لخپلو په خو تعمیرونو راوتلیو
د پروسه کې چې د ننګرهار خلک او د مرکز اسداباد کې چې کومه د غازی آباد او نړۍ خلک اوسیدل دي هم ارزې کړوي خو له دا د ټیمونو د خوانه غیر مستحق پیژندل شوې دي او د غزر او پامیر پورې دي د غرات شوې دي زمون کوشش او نهایي کوشش هم دا دي چې موږ مستحق کو
ناړی او غازی آباد ولسوالۍ لام د طالبانو سره دي او اوس لزایی اوسیدونکو نه دغه ډک کلی کابو خالی شوی دي خو د بیکورۍ لوګي او نورو بې خوندیو سلسله لا روانه ده او د پای پاړه هیڅوک سم اټکل نشي کوله چې تر کله زبی الله غازی آشنا تلویزیون کونړ اسدآباد
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ دا د امریکا غږ دی ودا ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او د مهال زو د پیښور ولور ته چیرې چې د پیښور کارخانه او مارکیټ تاجران وایي د کورونا او د تورخم پولی تړلو لکبل د ډیرو ستونزو سره مخامخ شوې دي ځکه چې افغانستان د مالونو واردات ډیر سخت کم شوې دي د دوی کاروبارونو ته څه زیان رسیدلې دي څومره زیان منه شوې دي دغه ټول تفصیل تاسو عثمان خان راغون کړی راځي چې په ګډه سره وګورو
د پیښور کارخانو مارکیټ تاجران وای ډومبه د کرونا وبا اوزه پلو او اوز د تورخم پولی تړل کېدو له امله کاروبارونه ډیر اغیزمن شوي د کارخانو مارکیټ چټول هیواد کې د بهر ملکی سامان د پاره مشهورتیا لري دکانداران وای د افغانستان سره لګیدلې پوله تړل کېدو له امله دوی په کاروبار ډیر بدی اغیزې پریوتی وی او ای ډی وسره خبرو کې اسماعیل خان نومي دکاندار وویل کارخانو مارکیټ کې کاروباري هلی ځلې 50% نه هم کوزی شوی دی زکه چې گاګ به هر ملکی سامانونه غواړي او هغه مارکیټ کې نشته او که وی هم نو به ډیره سیوا وی
یار تقریبا دا سه زمونږ د کارخانو نه نیولې د دې غونډې ختی چې کوم نه د دې سره کاروبار تلړي خلکم او زمونږ د دې غونډو فاټا چې کوم ځوانان دي کوم خلک دي د ټولو کاروبار د لارې سره تړلی د افغانستان د خلکو سره د تورخم د بندیدو سره او ډیر خراب شوی دی خیر یو کال نیم ته تکلیفې د خپل کاروبارونو د خپل دغه نه به خرو د خپل جب نه به خرو خو لکه اوس موږ تر روان څه د روشنی نخ کاریږي چې په غو باندې موږ ته داسې خوشحالي سرګند شي چې ربي پر روان دي تاریخ باندې بچ کوم دی لارې کولاو شي یا به د حالات څه شي یا به دا چې کوم اړې غړې دا به سیټینګ وکي یو خدا دې چې وخت پیډیر لګیږي مخکې بډې رسانه راتله لکه بیګا موتاواله کونو سبب مونږ ته مالاواله وو اوس خو چې ورته چاته مالاواله کو اول خورازینه او کرا هم شي بیا خراب شوی وي داسې خراب شوی چې قابل استعمال نه وي به چرام شي غدومره خرچه خولې دومره ګران تمام شوی چې غمن یاغه منګره واچونه هغه به قابل د اخیستلو نه
د سرحد چیمبر اف کامرس په خوانې مرستيال صدر او د افغان تجارتي چارو ماهر شاهد حسین وای د کال 2001 تر 12 پورې افغانستان سره ډیر غوره تجارت روان وو خو وخت په وخت سفارتي اړیکو او بارډر بندیدو له عمله د تډیر زیان رسیدلې او زیاتره افغان تاجران د ایران یا د منځنۍ ایشیا هیوادونو سره تجارت کوي
2001 نظمونه غي سره ډیر خې ایکسپورت شروع شو چې کم مخکې په مازی کې نه وشوي او دا رو روزیاتې دوه چې کله 2003 او 15 کال راتلو نو مونږ تقریبا 1 بلین ته مونږ ایکسپورټ رسیدلی وو افغانستان پلس سنٹرل ایشیا منځنۍ آسیا سره. وخت سره سره چې کله 2008 کال ته مونږ رسیدو نه هم ته نو زمونږ 2.5 بلین ته فگر رسیدلی وو، مونږ ایکسپورٹ کی کافی تلی. بل آخر چکل په 2019 کې د سیکورٹی په وجہ باندې مونږ اغي سره تورخم بارډر بند کو، سرحد متړلو، نو افغان تاجر نور منډیا نه پیدا کی ځانتا. افغان تاجر ایران ته لاړو، منځنۍ آسیا ته لاړو، او هغه هغه منډیا نیولی دی چې مونږ د دې نه هم کار کوي شو. 2019 نه بعد چې کله بیا سرحد کولو شو نو په شپږ وو میاشتو کې د افغان ترانزیټ چې کوم د افغان تاجر چې کوم ترانزیټ وو هغې کې هغې غریبانانو ته ډېر مشکلات رالل. په زرګونو ګاډي به دلته ولاړ وو، کراچۍ به د هغې د ترانزیټ ګاډو نه ډکه وه.
شاهد حسین وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ ټول تجارت په ادبار کیږي، ولی موجوده د افغانستان سیاسي صورتحال تاجران د اندېښنو او تلوسو سره مخ کړي دي.
پښتونخوا چې کومه ده 80% زموږ تجارت افغانستان باندې دی. کچر الته حالات مزید نور خرابیږي نو دې کې هیڅ شک نشته چې زموږ کاروباری طبقه بدلته نور ډاون ځي. خبره به صرف انتظار دیته دی، زموږ سترګې دیته دي، امیدونه هم دیته دي چې په افغانستان کې کوم دا سیاسي مشکلات جوړ دي، که یوه ډله ده، که دوه ډلې دي، که درې ډلې دي، چې خدای وکړي چې دوی په خپلو کې جوړ شي، نو بیا ان شاء الله رحمان چې زمونږ کم سنٹرل ایشیا او افغانستان سره تجارت دی نو 2.5 بلین کې نه دا به د 15 او 2 بلین ته رسي.
تاجران او سوداګر په دې هیله دي که چیرته د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ موایده وشي او امن راشي نو یو وار بیا دې منطقه کې کاروباري هلې ځلې سیوا کېدی شي. د کوم سره به زمونږ کاروبار وده ومومي؟ عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
زوده یوه مرکی اولوری تر چه اسفندیار میره چه یو پروفیسر را با ستنفورد پانتون که دی او د ترهگری پر زد او د ترهگری پا علوان ده چیرنی کوی چیرون که هم دی ده افغانستان چه خب روستویو که بیر ترقلی دی او هغوایی چه پا افغانستان که گرش میره بحرانی ترهگر یا وسلوال دی چه پا جگرو که بوخ دی او د افغان حکومت سر جگره کوی رازی چه داغ تفصیلی مرکه په ګډه سره واورو چې آشنا تلویزیون ورسره کړی ده.
طالبان له ډېر پخوا راهیسې د القاعدې او د القاعدې سره تړاو لرونکو نورو ډلګیو سره اړیکې لري. د القاعدې خپل اسناد ښیي چې القاعدې د طالبانو له وسلوال بغاوت څخه ملاتړ کړی او دغه ډله د طالبانو له سیاسي او جګړیزو مشرانو دواړو سره اړیکې ساتلې دي. د دې پر علاوه دغو دواړو ډلو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پخوا یو شمېر ګډ عملیاتو کې هم ګډون کړی دی. دا د القاعدې په خپلو اسنادو کې موجود اعترافات دي.
بیلابیلو اشخاصو او سازمانونو په افغانستان کې د موجودو باندنیو جنگیالیو ډلو په اړه بیلابیل شمیرې وړاندې کړي. ستاسې له نظره په افغانستان کې د جنگیدونکو باندنیو سازمانونو شمیر څومره دی؟
زما موخه دا ده چې هغه سازمانونه چې په افغانستان کې موجود باندنی جنگیالي ورسره تړاو لري هغه القاعده او د جنوبي آسیا لپاره د القاعدې څانګې دي. د جنوبی آسیا د القاعده څنګه کې پاکستانی طالبان چې د افغانستان په ختیځ کې مرکزونه دي شامل دي. بل ډله اسلامي دولت یا داعش دی. په داعش کې له لوی شمېر افغانانو پرته د سیمې او لویدیځې نړۍ په بل قوت توګه د فرانسې لوی شمېر جنګیالي موجود دي. له دې علاوه نورو جهادي ډلو کې د مرکزي آسیا ډلې شامل دي. له دې ورې خوا بیا د ختیځ ترکستان د ګوند چینایي جهادیان دي چې دوی د چین پر خلاف دي. بیا ځینې پاکستانی جهادیان لکه جیش محمد په افغانستان کې موجود دي. دا هغه جنګیالي دي چې تمرکز یې پر هند دی.
تازه تازه د پاکستان د بندنیو چارو وزیر قریشي ویلي چې طالبان به داعش ته په افغانستان کې د پښو ټینګولو ځای ورنکړي. قریشی د خپل دې دعوی لپاره څه تضمین لري؟ او بیا قریشی ولی یوازې داعش مشخص کړي او د نورو ترهګرو ډلو په اړه څه نه وایي؟
هغه تر یوه بریده سم وایي. طالبان او داعش یو له بل سره ملګرتیا نه کوي. دوی هر یو یې بل ته د یو ستر فکري حریف په سترګه ګوري. د دوی ترمنځ په کونړ او ننګرهار کې ډېرې جګړې شوې دي. لبل خواته درست ویل د قریشی دا خبره د حیرانتیا ور ده د غبیلا بلیدل چې په افغانستان کې فعال دي دوغوی مستثنا کول مهم دي دا گروپ لډیرو باندنه یو جنگیالیو څخه جوړ شوی دی دا ښکاری چې په پاکستان کې طالبان له داعش سره تړاو لري او د پاکستان حکومت د داعش پر وړاندې مخالفت کې د طالبانو سره هم نظر دی دوی په دې فکر دي چې داعش یو ګډ ستونزه ده خو کله چې خبره د نورو گروپونو په اړه کیږي پاکستان او طالبان دواړه د نورو گروپونو سره زیات مخالفت نه لري که هم چې پاکستان د تحریک طالبان سره یو حقیقي ستونزه لري دغه گروپ د پاکستان د حکومت پر وړاندې تاوتریخوالی زیات کړی دی دا هم د حیرانتیا خبره ده چې د پاکستان حکومت ولې د تحریک طالبان د دریو مهمو ډلو سره د طالبانو د اړیکو درلودلو له امله پر طالبانو فشار نه راوړي
Do you think Taliban will be able to delink themselves from
فکر کوي طالبان به وکړي چې د ختیځ ترکستان د اسلامي تحریک او نورو ترهګرو گروپونو سره اړیکې وشلوي
terrorist organizations
Sure. So, Taliban
د ختیځ ترکستان د اسلامي ګوند سره اړیکې لري دغه ګوند تل د دغه اړیکو په اړه خبرې کوي د دې ډلې ځینې غړي د افغانستان په بیلابیلو سیمو لکه پکتیکا او د افغانستان په شمال کې موجود دي د چین حکومت لکه چې تاسو ته معلومه ده له طالبانو څخه غواړي چې له دغه ګوند سره په بشپړ ډول اړیکې وشلوي دوی له افغانستان څخه وباسي او د چین ضد دغه وسله واله ډله وځپي هغه څه چې طالبان په دې اړه چین ته وایي هغه د هغه څه سره ورته والی لري چې دوی امریکا ته وایي دوی چین ته وایي چې دوی به کومې ډلې ته د بل چا پر خلاف د افغانستان د خاورې د بیا کارولو اجازه ورنه کړي پوښتنه دا ده چې آیا د طالبانو دا خبره د چین لپاره کفایت کوي زما خیال دا دی چې نه دا د چین لپاره کافي نه ده زه فکر کوم چې چینایان د ځینو دغو جهادیانو او د هغو ننګونو په اړه چې دوی چین ته پېښوي په اړه فکرمند دي د دې عمله دوی به پر طالبانو د چینایي جهادیانو سره د اړیکو سختولو لپاره فشار راوړي
ګرانولیدونکو او اړیدونکو خبرونه دوام لري او زه د یو بل مهم موضوع ولوري ته غواړم چې په خبرونه کې در سره سیړنه هم په دې اړوند شامل کړو چې د پاکستان د ملي امنیت چارو مشیر د واشنگتن د سفر وروسته فاینانشل ټایمز ته ویلي دي چې ولسمشر جو بایدن وزیر اعظم عمران خان ته ټلیفون نه کوي او اسلام آباد یې له پامه غورځولی دی په دې اړوند غواړو چې وغږیږو د پیر زبیر شاه صاحب سره چې د ډیوه څیړونکو زموږ همکار دی ستړي مشي په خیر راغلی پیر صاحب
بخیر
پیر صاحب دا واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ څه کیسې روانې دي
جی اصلی خبره چې کوم روانه ده د امریکای او د پاکستان ترمنځ او چې کوم د امید یوسف پرون انټرویو د فاینانشل ټایمز تاسو ذکر وکړو اصلي خبره خو په افغانستان دی او افغانستان شه امریکا پاکستان نه دا غواړي چې دوی نور هڅ وکړي او طالبان یو خو دزبندی ته تیار کی او بل خبر وتا او صحیح مانو شه خبر وتا په افغانستان حکومت سره کښې نه وي نو په دغه باندې پاکستان کتا سوګوري پاکستان داسې کلوای چې موږ په اثر ستا او اوس په نږدې وخت کې دوی وایي چې موږ ته څومره اثر و هغه موږ کارولای دا دغه زیات موږ نه سو کولای او بار ورسره ورسره کتا سوګوري شامت قریشی خبره کړې دا دا ویلې دي چې طالبان به داعش چې کوم افغانستان ته چې فرض کا کوشش کوي چې داعش دله خلق د عراق یا شام د زینو ناراضی نو دوی به طالبان وکړو دا کوشش شي بلکې طالبان به نه پرېږدي د افغانستان شي نو دغه بیا خلق دا هوای چې کتا سو طالبان خبرو ته نشک شنه ولای نو بیا به تاسو طالبان جګړه ته څنګه سی خوې د په خلاف نو دلته یو تضاد لیدل سی خو بار اصلي خبره چې کوم دا هغه افغانستان دا او افغانستان شې کوم تشدد زیات سوای دا د کمول او پاکستان باندې دا ټینګار کول د امریکای طرف نه چې دوی د نور ه طالبانو باندې خپل چې کوم اثر دا کوم کنټرول دا هغه دی وکاروي او د امریکای سره او د افغانستان حکومت سره نړیوال هوادونو سره د مرسته وکړي
پیر صاحب د پاکستان د قومي سلامتي مشیر دا خبره هم کړې ده چې امریکا سره یې لارې نه جوړیږي نو پاکستان سره نورې لارې هم شته. ستاسو په خیال پاکستان سره دا وخت په ممکنه توګه کومې لارې شته او چې پاکستان چیرته بل کیمپ ته تلل غواړي نو بیا امریکا سره هم نورې لارې شته چې پاکستان راوړوي او که څنګه؟
پاکستان خو چې د کومه خبره کړې دي او په دغه انټرویو شې کړې دي دا ټلیفون والا خبره چې دوی ټلیفون نو ورته کوي لګیا دا صدر جو بایدن عمران خان ته اوسه پورې ټلیفون دا کړای او دوی پاکستان دا غواړي چې دا جو بایدن عمران خان ته ټلیفون وکړي او د پاکستان اهمیت او د پاکستان چې کوم د افغانستان د خپل ځان انچارج غنی او د دې وومن په صحیح توګه باندې او پاکستان ته یو قسم پاکستان اهمیت په دختول اغش دا ریکګنایز کی وی منی خو بهرحال چې کوم د مید یوسف کوم ما په خیال شه کوم د خبرې کړې د پښتو خو یو آپشن دوی سره دا ده چې دوی باغ نه کوي چې کوم امریکا ورنغواړي نو دا یو قسم په دغه باندې وکي هر شوی دی خلک ورته وایي دا خو بلیک میلینګ دا ور سره ور سره بل آپشن وګورو هغه چین طرف ته کېدای شي ولې چې تاسو نږدې ورکو او سورز مخشه د طالبانو پلاو یو چین ته تلای او په چین شه ډیر زیات دی یو خبره سره شوی او په میډیا شه ډیر زیات تشهیر شوی وو نو یو قسم پاکستان به دا کوشش کوي چې دا ټول چې کوم یو شاید د اثر دا دا دوی چین ته ورکول سی او چین به بیا غټه اخلي چې کوم به ضروري نه ده چې د امریکای په غټه وي دغه سه ایران د چموږ ګورو هرات سره جنگ شروع ده او ایران سره هم پاکستان لکه داسې څه کول سی خو بنیادی تور باندې دا خو امید یوسف وایي خو ما په خپل خیال سره پاکستان باندې فشار ډیر زیات ده پاکستان افغانستان سره چې امریکا څومره زیات مرسته کوي او چې کوم دوی وایي چې مشکو سره پرون هو سیکرټری بلینکن خبرې کړې دي اشرف غنی سره دغه مخ شه چې څومره هغه دی دلته امریکای چارواکي دی هغه وایي چې افغانستان سره موږ مرسته دغه سي جاری وي نېټو خپل چکم د اصلي کوم ترسیل دا کوم اصله ورکي افغانستان ته هغه شه تیزی راوستي د زری ورکوي لګیا ده نو مطلب دا ده چې پاکستان باندې فشار ده او طالب افغانستان حکومت سره چې څومره امریکا مرسته کوي او سفارتکاري زیاتیږي نو په هغه باندې پاکستان باندې مه فشار زیاتیږي نو هغه کوشش چې مهید یوسف دلته دا ده چې دا کوشش وکړي چې حالات برته سره سم کړي خو ما نه ده خیال چې مهید یوسف سره به ډېر آپشنز وي
یعنی مهید یوسف چې دا خبره کړې ده چې دوی ته ولې ټلیفون نه کیږي د پاکستان وزیر اعظم ته دا داسې ګیله غونډه کړې ده او کدا چې وایي دي چې موږ د پاکستان سره هم بیا نوري لارې شته دا ګواخ دی او که څه ګڼې دي ته څنګه ګوري تاسو
دا خو یو خو دلته چې کوم سرنکاران نو سره موږ خبرې کیږي یا غو کوم لیکل کوي یا ټویټونه کوي اغه نه خدا سره د سي چې لکه کوم دا دوی ملاقاتونه دي اغه دومره شند دي چې څنګه په کار دي او بل نو زه خو چې دوی څه دواړه یو ګیله هدا او ګیله دوی داسې دغه اوس یو دوی یو میډیا شایونه جوړ کړي بار بار دا خبره کوي چې دا ټلیفون ولې نه کیږي ورته او ور سره سره کوه خدا څنګه ما وویل چې دوی کولای شي چې اول خدا نه وکړي چې کوم امریکا ورنه وغواړي او هغه دا چې تشدد شي کمیرا ولی طالبان دغه راضی کی بلکې څنګه د سنټکام په خوانی مشر جنرال جوزف وټل دیوته ویلیو چې په کار د پاکستان د کسان راونی سي په زور د خبرې تک شنه او اصول ته د سیخ کی خو ما نه د خیال چې پاکستان به دا توان ولري چې دا سوه کې خدا ګواخ ورکولای سي او د غسی د چین ولا چې کوم خبره چې چین مخ شه دوی ویلی دي او د امریکای استخباراتي د روح داسې ویلي دي چې کیدای شي کفرس کا امریکا او د پاکستان تعلق خرابېږي نو دا خطرسته چې پاکستان چین طرف ته زیات زور وکړي نو ما په خیال دا چین والا خبره هه دوی کوشش کوي چې په امریکا ته وایي کفرس کا پاکستان امریکا سره نه نو چین ور سره په ګمان شستاو او سره مرسته دوی کولای شي
ډېر زیات مننه پیر صاحب چې راغلې زموږ سره دغه څېړنه مو شامل کړه په خبرونه کې
ډېر مننه
Thank you. دیو سره اوسی دیو سره د ملتیام مننه کوزو د خیبر پختونخوا ولوري تچری چې 4 اگست د پولیس د قربانیو په یاد کې د پولیس د ورځې په توګه منزل کیږي او هر کال د وژل شوو پولیس کارکونکو په یاد کې د غوړز منزل کیږي. راځي چې تفصيلي وګورو د ریاض حسین په دغه ریپورت کې.
شان پنګرګ شان
په مردان خار کې د غونډه د هغه پولیس کارکونکو په یاد کې را جوړه کړې شوې وه کوم چې د ترهګرۍ په جنگ کې د وطن او قام د خاطر د خپل ژوند قرباني ورکړې دي. هر کال د اگست په 4 نیټه په خیبر پښتونخوا کې د پولیس په یاد کې دغه ورځ نمانځل کیږي. په دې غونډه کې د سیاسي مشرانو نه علاوه په جنگ کې د ځپل شوي او وجل شوي پولیس کارکونکو خپل خپلوانو پلارانو او ورونو ګډون درلود. برخه اخستونکو هغوی ته د عقیدت پرځونه وړاندې کړې او د هغوی د قربانۍ ستاینه یې وکړه. ساجد علی هم دی غونډه تراغلی دی. د مردان دلی اوسیدونکي ساجد علی وایي هغوی په الیټ فورس کې خدمت ترسره کولو خو په کال 2010 کې د ایس ایس پی میر کلام خان په مشرۍ په متنو پیښور کې د ترهګرو سره په جنگ کې جوبل شوی وو او په دغه جنگ کې یو وخت په هم بایللی دا.
او زه په دې غسخ په باندې ولګیدم. تقریبا یو کال پورې زما په علاج شروع داغه نه پس زما د خپلونه خراب شو چې ډاکټرانو بته لګه لګه غوخه پرې کوله او بس اخره کې د هټ ترایل چې هغه کینسر شو. نو بس بیا مجبوری د وځي چې کم دی نو زما د خپل لاره د ختمه شو.
دا غونډه په داسې حال کې را جوړ کړی شوی و چې په خیبر پښتونخوا کې یو ځل بیا د ترهګرې په پیښو کې اضافه کیږي او 13 ورځ هم په خیبر پښتونخوا ډېر اسمل خان سیمه کې د پولیو کارکونکو د ساتنې د پولیس یو تن وجل شوی و. د دې وړاندې په مرکزی خار پیښور او مردان کې هم د پولیس په ضد هدفي پیښې رامنځته شوې. دوه میاشتې وړاندې په مردان ضلع کاټلنګ سیمه کې د ترهګرو په ډزو وجل شوی اسرار خان پلار پخوانی پولیس افسر ماسم خان وایي د زوینه یې شپږ ماشومان پاتې دي او هغوی خپل پالنه کوي. بی بیا وایي ک پولیس قربانی نه ورکوي نو عام خلک به په مشکل کې وي.
په دې باندې فخر کول پکار دي چې یو سړی د دوه مکمل او شی یو پاکستان وګړي ته چې هغه د خپل ملک او د قوم خدمت وکړي. سو پوری جدا پولیس قربانی نه ورکي نو دا زمونږونه بیا آرام سره زندگی نشي تیرولې.
په دې موقع د پولیس افسرانو هم ویناګانې وکړې او جمعنه یې سرګند کړه چې په صوبه کې د امن او امان برقرار ساتلو لپاره د هیڅ قسمه قربانۍ نه ډډه نه کوي. د مردان ضلع د پولیس مشر ډاکټر زاهد الله وايي پولیس ډېر قربانۍ ورکړې دي او د امن او امان پر ځای ساتلو لپاره چمتو دي.
د ملک باندې سرازي لاچر د دهشتګردي وی ورازي نو هغه کې فرنٹ لائن باندې چې د پولیس ته پولیس ټارګټ کیږي. هول یور ډیوټیانو کې چې د پولیس پر ټاپ باندې ده نو په دې کې تاسو باندې لیدلې زمونږ حوصله بلند دي. پولیس چې ده هغه د هغه مخ کې نه ډیر ویل ټرین ده ویل ایکوپډ ده خپل قوم ته دا باور ورکو چې مونږ پولیس چې ده تاسو پولیس چې ده هغه به بالکل د هغه مخ کې نه ډیر ویل ایکوپډ ده حوصله ډیره بلند دي. ان شاء الله په ښه طریقے سره به د دهشتګردي د هر سبب مونږه مقابله کوو.
په خیبر پښتونخوا کې د سرکاري شمیرو مطابق په ټوله صوبه کې د ترهګرۍ په جنگ کې د 1500 نه زیات د پولیس افسرانو او کارکونکو ژوند له لاسه ورکړی دی او د دې ترڅنګ د 10000 نه زیات خلک په دې جنگ کې وجل شوي دي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
اسلام آباد یو پارک په ګوټ ګوټ کې د غیر رسمي سکول چلوونکي ماستر ایوب د پایتخت اسلام آباد د حق او مشقت کوونکو ماشومانو لپاره د امید یو رڼا ده. څوک چې د غریبۍ او نادارۍ له کبله د تعلیم د رڼا څخه محرومه پاتې کیږي. راځي چې د کیسه واورو او د ارشد حسین په ریپورت کې وګورو.
دریشپیت کلن ماسٹر ایوب دتیرو ات دیر شکلونو راهسی د اسلام آباد په یو پارک کې غیر رسمي سکول چلوي چې پکې مشقت کوونکو او بیوزله ماشومان ته ویډیا تعلیم ورکوي. دی وايي دا کار په کال 1902 کې هغه مهال شروع کړی وو چې کله د په اسلام آباد کې د بیکورا مشقت کوونکو او په مصر خانو کې د کارکونکو ماشومانو خراب حالت ولیدو.
آو میرے ساتھ ملو اور اٹھو.
ما پخه اراده کړی دا چې تر کومې پورې ژوندې یم نو بے وزله ماشومان ته تعلیم ورکوم او زه خلکو ته هم پیغام ورکول غواړم چې زما سره په دې کار کې مرسته وکړي. کدی ماشومان تعلیم ته لاسه نه کړو نو دوی سبا ترهګر او غل ډاکو جوړې دي شي.
پاکستان جو ترقی کرے گا.
د ماسترایو په دې پارک سکول کې شاوخوا 213 ماشومان چې پکې جنکه او هلکان شامل دي د اول ټولګي نه واخله تر اتم ټولګي پورې زده کړې ترلاسه کوي. او نوموړي وایي چې د سکول څخه تعلیم ترلاسه کوونکي خلک اوس په بیلابیلو سرکاري محکمو کې نوکری کوي. د اسلام آباد 14 کلن لاریب چې مورې د خلکو په کورونو کې کارونه کوي وایي په خپلې هم د دې پارک سکول نه تر 12 ټولګي پورې تعلیم ترلاسه کړی دی او اوس هم په دې غیر رسمي سکول کې د ماسترایو تعلق لرونکی محمد رخسار چې پخپله هم د دې سکول نه تعلیم ترلاسه کړي او اوس د نورو ماشومانو په زده کړو کې د ماستر ایوب سره لاس امداد کوي وای. کله چې په لومړي ځل پلار اسلام آباد ته راوستو نو له هغې را په دې خوا یې ماستر ایوب ته وسپارو او ماستر ایوب په ده باندې د 12 ټولګي پورې تعلیم زده کړو.
ماستر ایوب زما محسن دی او زه فخر کوم چې داسې انسان ما ته ملاو شوی دی او زما زړه د تعلیم پر رڼا روښانه کړی دی.
پیری وای کی په پاکستان کې اوس هم 2 کروڑ او 600,000 ماشومان د سکولونو نه بهر دي او ماستر یو وای دا خوب دی چې د مشقت کوونکو ماشومان لپاره د سکول یو پخو ودانې جوړ کړي چې دا سي د شروع کړي کار جاری پاتې شي. د همکار وقار احمد سره ارشد حسین وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد.
دی وی ګرانو لیدونکو زو د کوچوالوري ته چیرې چې د تیر څو ورځو راهسي تیزو بارانونو زینی کورونو ته مالیو زنی زیان اړولې دی. راځي چې د حفیظ الله ستوري شیرانی ریپورت په ګډه سره وګورو.
اسد خان ځای خبریال یم. نن ماښام چې نیم ساعت په ژوب ښار کې باران وسو باران ډېر ګڼو د ډېرې اوبه وبی دي. د اوبو له باورو سره په ژوب ښار کې اوبه د خلکو په کورو کې ننوتې. د هغه له وجې ځکه چې کورونه ړنګ سو تقریبا موږ چې آل کړی دي آس پاس په ریلوے سټیشن کې تقریبا 6 مکانه نړېدلې دي او په سید آباد ملک کې یا په نصر آباد ملک کې 2-3 مکانه هلته نړېدلې دي.
چراغ لاستی انتظامات پخپل ولی دی چې کم باران وسولی اور کم نقصان وسولی. دا کم نقصان چراغ لی دی پر دا باندی دا سرکار لخوا ذاتی لاله یو شای نسته کی موش پخپل یلایو کم خوندی مندی چم ناستی دی یو دا بل پا کورو کی ناستی دی کشنیانم گرد یو دا بل پا کورو کی شام شلن ناستی دا تیم یو بجا دا شپی پرکجی دا سرکار یو شای نسته کی کم دیسی چی راغل یکی سر تپوس وکی یو لیویز والا اور سراوی بیرت لاری دا تیم دا سرکار لخوا زخز موش یو تاون نسته کی مکانون گرد لان نریدلی پرات دی کشنیان موږ ګرد سپلای کړی دی یو دبل کورو تم لژری دی چاته یو مړی وچ ملاو شوی دا چاته نه د ملاو شوی دا دا یو دستی واقع او چې وسونه ګرد مو
مې وښتا دا به ته څه دی دا ګرد لاندو
جانا دا په لې وی ناستا نه انتظامی استا نه د سرکار سره استا تر کوټ پورې دا ټیم ګړ د مالی والا خلک میګی دي زنانې کشنیان دي ناستا ګړ دی کورسو سامانونه هم دي ناستا او بو یوړن د در په ځان دي کورو ور
ها د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبري خبرونه په دې ځای پایته ورسیدل. ستاسو قربانه منزه شهید سره د دې خبرونې پروډوسر عبد حسین تاسو خپل اجازه تاسو په لوی الله سپارو سره او آباد اوسئ ښه چاره.
وایس اف امریکا دیوا اوری دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلومات